السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیت 15 بجې شوې. نن دوشنبه د غبرګولی یا جوزا 28مه او په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. ستاسو ټول د اختر مبارک وي. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. نن دوشنبه په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. که څه هم د سعودي عربستان په ګډون په اکثرو اسلامي هیوادونو کې پرون یک شنبه اختر پیل شوی، خو سږ کال د طالبانو سترې محکمې له سعودي عربستان یوه ورځ وروسته د ذلحجې میاشت ولیده او اختر هم یوه ورځ په ځان سره پیل کړه. دا چې په افغانستان کې اختر ته چمتووالی څنګه دی او د اختر رنګونه څه ډول دي، وړاندې درته په خپرونه کې راپور ویلر. تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی ڈلے دلوی اختر په مناسبت یو ارخیزه درې ورځنۍ اوربند اعلان کړی دی. د دغه ډلې ویان محمد خراسانی د جون په 14 رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي دی چې اوربند به د جون په 18 13 او 19 وي. تحریک طالبان پاکستان ډلې دا بیان داسې وخت پور کړی دی چې د جون په 14 د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لوی اختر ول منزل شو، خو پاکستان او افغانستان کې د طالبانو حکومت نن د جون په 18 لوی اختر اعلان کړی دی. د پاکستان حکومت لا د ٹی ٹی پی لوري د اوربان اعلان پاره څنګه دی ویلي. تاریخي طالبان پاکستان د 2022 کال لپاره راهیسه په پاکستان په تیر په خیبر پختونخوا کې پر امنیتي سرتیرو او پولیسو بریدونه زیات کړی دي. اسلام آباد تحریک طالبان پاکستان یو ترهګره ډله بولی او وایي چې دا ډله خپل اکثر بریدونه له افغانستان پلانوي، هغه تور چې د طالبان حکومت په کلکه ردوي. د طالبان حکومت ویلي چې په غور کې یې سیل زپلو ته د یو ښارګوټي د جوړولو چارې پیل کړي دي. د ارګ په بیان کې راغلي چې د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر تیره ورځ په غور کې د دغه ښارګوټي د کار پرانیسته وکړه. د بیان له مخې تمه ده چې په دغه ښارګوټي کې له دولتي بودیجې څخه 200 کورونه، کلینیک، ښوونځی، مدرسه، د اوبو برېښنا شبکې جوړ شي او سیل زپلو کورنیو ته وسپارل شي. د ملا برادر په حواله راغلي چې حکومت د خلکو په فکر کې دی او هڅه کوي اړین خدمات ورته ورسوي. غور د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې تیرو څو اونیو کې سیلونو پکې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه واړول. غزه له میاشتو میاشتو ناکرارۍ وروسته پرون یوه نسبتا آرام ورځ تجربه کړه. د آرامي وروسته له هغه رامنځته شوه چې اسرائیلي پوځ د غزه په جنوبي سیمو کې د خپلو تعریزي عملیاتو یوه ورځنۍ تاکتیکي وقفه اعلان کړه. دا وقفه د غزې په تړانګه کې د قحطۍ په اړه د ملګرو ملتونو د پرله پسې خبرداریو وروسته غزې ته د لا زیاتو بشري مرستو د لیږد لپاره د مناسبو شرایطو د برابرولو په هدف اخیستل شوې. د اسرائیلو پوځ وایي دغه تاکتیکي وقفه به هره ورځ د سهار له 8 پیل او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي، خو ورځې مشخصې شوې نه دي. یو روسی خبریال د اوکراین په ختیځ کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. فرانس پریس خبری اژانس د روسی رسنۍ نیو آر یو له قوله راپور ورکړی چې د دې رسنۍ خبریال نیکیتا سیتساګی 13 ورځ د جون په 14 د اوکراین د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. روسی چارواکو دغه برید قصدي بللی دی. د کرکټ په نړیوال جام کې سبا سهار وختي افغانستان او ویسټ انډیز لوبه کوي. دا په ګروپي پړاو کې د افغانستان او ویسټ انډیز وروستۍ څلورمه لوبه ده. لوبه به په سنت لوشیا ښار کې د افغانستان په وخت سهار په 5 بجو پیل شي. او د اروپا د یورو کپ په سیالیو کې پرون یک شنبه د جون په 14 نیټه هم درې سیالۍ ترسره شوې چې نیدرلند له پولنډ او انګلستان له سربیا سیالۍ وګټلې، خو د ډنمارک او سلووانیا سیالي مساوي پای ته ورسېده. د ورځې لومړۍ لوبه د نیدرلند او پولند ترمنځ وچې یو دوه نیدرلند وګټله. په دویمه سیالۍ کې بیا ډنمارک او سلووانیا د یو ګول په وهلو سیالي مساوي پای ته ورسوله. د ورځې په وروستۍ سیالۍ کې بیا انګلستان 1-0 سربیا ته ماته ورکړه. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي د خلکو خوندیتوب ته یې پولیس ګمارلي.
د امنیتی پلان لمخه باید د ټولو جماعتونو ادګاو او د نورو حقو ځایونو چې د اختر په ورځو کې زموږ ګران هیوادوال د اختر د مراسمو په مناسبت راټولېږي تر خپل کلک امنیتی تدابیر لاندې ونیسي.
د اختریز بازار حال مهم اخیست.
بازار کې هر شایسته ډیره قیمت ده، پیسې نه لري خلک، خپل ځان ته نشو اخیستل، ډیره مشکلات ده.
د طالبان حکومت د اختر په مناسبت سلګونه زندانیان آزاد کړي، یو شمیر فعالان هم پکې شته. افغانستان ته پاکستان راغلی یو شمیر کډوال بد ورځې ګالي.
مهاجر راغله، داخلي بې ځای شوي او خارجي بې ځای شوي هم راغله. هلته یې کارونه او روزګارونه در په در پاچو، چې دغه خلکو په سر باندې لاس راکاږئ، دې خلکو سره کومک وکړئ.
او جرمني غواړي یو شمیر افغان کډوال ازبکستان ته ولیږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. یو زل بیا مو اختر بختور شه. رازود دغه خبري مجلې د سر راپورټانن په افغانستان کې د لوی اختر لمړی ورځ ده. د پداس حال کې د چې د سعودي عربستان په ګډون د اسلامي نړۍ اکثر هیوادونو پرون یک شنبه د اختر لمړی ورځ ولمنځله او لمنځونه او قربانه تر سره کړی. خو په افغانستان کې روسي او طبي ناورینونو له هغې ډلې زپونکو سیلونو کمزور اقتصاد او ازګاری د خلکو د اختر رنگونه پیکه کړی دي. تفصیل له سفی الله سانګزی اورو.
ډیر کم پیښ شوی چې افغانستان کې د نړۍ د نورو اسلامي هیوادونو په خلاف اختر یو ورځ په ځنډ ونمانځل شي. خو د طالبانو حکومت د ځینو خلکو له نارضایتۍ سره سره نن دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړي. د طالبانو حکومت د کورونا چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې د دې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه په یو پیغام کې د امنیتي تدابیرو ډاډ ورکړی.
د کورونا چارو وزارت رهبری د نیکمرغه لوی اختر در رسیدو له کبله د پولیسو امنیتي ځواکونو ته ټینګار وکړ چې د امنیتي پلان لمخه باید د ټولو جماعتونو ادګاو او د نورو حق ځایونو چې د اختر په ورځو کې زموږ ګران هیوادوال د اختر د مراسمو په مناسبت راټولېږي تر خپل کلک امنیتي تدابیر لاندې ونیسي.
قانی له خلکو غوښتي چې د اختر په ورځو کې د زړه بوګنونکو ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره باید لازم تدابیر او احتیاط په پام کې ونیسي. اکثر خلک وایي د اختر هم د نورو حق په تیر کمرنګ تیریږي، ځکه دوی د قربانۍ یا د اختر د میوې د اخیستلو توان نه درلود. له دې ډلې د ننګرهار یو اوسیدونکي مسعود آزادی رادیو ته ویل،
قربانی تاوان نه لرو موږ د خالی ځان ته کو سپلای ځان ته کو په لکرا د بیل پوش تاوان موږ د قربانی واته زر لز روپي ورو کې مال کې هغه تاوان موږ چیرته لرو.
لوی اختر داسې وخت راغی چې د افغانستان خلک وروستیو څونه یو کې سخت وسیلونو وزپل. په دې سره د افغانانو وضعیت چې وارد مخله سخت اقتصادي شرایط سره مخ لا پسې ترنګلې شو. د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې سیلونو لکتر لګ درې نیم سو کسان مړه او سلګونه نور ټپیان کړي. په دې سره بیره لزګونه زره کورونه یا بشپړ یاڅنا څه ویجاړ شوی. همدارنګ زرګونه جریبه کارانی ځمکه چې د افغانستان د اکثرو کلیوالو سیمو د خلکو هیلي ورتوي سیلونو تخریب کړي او لدې سره بیړنۍ مرستو ته د خلکو اړتیا دوه برابره کړي.
و موردل چینن دوشنبه په افغانستان کې د لوی اختر لمړۍ ورځ ده. په تیر شاوخوا دولسه زو کې دا لمړۍ ځل دی چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې له سعودي عربستان نه یو ورځ وروسته لوی اختر لمانځل کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د څارویو د لوړې بیې، اقتصادي ستونزو او بیلابیلو نورو لاملونو له امله یې د اختر لپاره ډیر تیاری نه دی نیولې. یو شمېر د سرویو او د وچې میوې پلورونکو هم د خلکو اقتصادي ستونزې منی او وایي چې د موضوع د دوی پر بازار هم منفي اغیز کړي. که څه هم د افغانستان بازارونه له وچو میوو او نورو توکو ډک دي، خو خلک شکایت کوي چې د دوی جبونه ورته تشتي. تفصیل له عبدالس بوګ مینور.
د کابل ښار په 65 فامیلۍ سیمه کې د سرویو د پلور او پیر بازار پلورونکي او پیرودونکي په دې بازار کې د څارویو پیر او پلور ته راغلي، خو ظاهرا هر یو ناخوښ بریښي. پلورونکي د بازار له سوړوالي او پیرودونکي د بیو له لوړوالي شکایت کوي. مرزا احمد چې له خپلو ملګرو سره د بازار ته راغلی وایي چې اصلا د پسه د پیرلو لپاره راغلی وو، خو د بیې د لوړوالي له امله یې له خپلو ملګرو سره په ګډه یوه غوا واخیسته. نوموړي ازادي رادیو ته وویل،
موږ دلته راغلو چې پسه واخلو، ومولي دل سک کال ډیر قیمتي ده. موږ په څو کسانو یو ځای یو غوا واخیسته. غوا چې نسبتا مناسبه ده تر 15,000 پورې قیمت لري. خلک مولي دل د دې وس نه لري چې قربانۍ لپاره څاروي واخلي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو مسعود چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی وایي چې قربانۍ لپاره د څارویو د پیرلو وس نه لري.
قربانې تاوان نه لرو، تاوان نه لرو. موږ د کالی ځان د کو سپلې ځان د کو پله کرا د بیل پوښ تاوان نه. موږ د قربانې واته زر لزر روپۍ ورو کې مال کې هغه تاوان موږ چیرته لرو.
مشتاق یو مالدار دی چې د پروان ولایت بازار ته یې د خرڅلاو لپاره څاروي راوړي. وایي چې سکال بازارونه ډیر پیکه دي.
پیسې نشته، خلک بې وزله دي، وس نه لري. د څارویو په بازار کې پیر او پلور ښه نه دی. زه په خپله د سهار له 5 بجو څخه تر 2 بجو بازار ته تللی وم. نه مو څاروي واخیستل او نه مو خرڅ کړی شول. خالي لاس بیرته راغلم.
په کابل ښار کې د څارویو له بازار سربیره د وچې میوې بازارونه هم خپله ګڼه ګوڼه لري چې یو شمیر خلک یې د پیرلو لپاره راځي. د کابل ښار یو اوسیدونکی عبدالحمید چې د وچې میوې د پیرلو لپاره بازار ته راغلی، ازادي رادیو ته وویل:
زه لارم چې بازار ته چې لږ ذره به وچه میوه به واخلم. بازار کې هر شایسته ډېره قیمت ده، پیسې نه لري خلک، خپل ځان ته نشو اخیستل، ډېره مشکلات ده.
د وچې میوې کیک او کلچو پلورونکي هم وایي چې ډېر پیرودونکي دوکانونو ته ورځي، خو ډېر کم یې د میوې کیک او کلچو د پیرلو توان لري. په ګردیز ښار کې د وچې میوې یو پلورونکي عبدالحمید اختری ازادي رادیو ته وویل:
د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی او ټول خلک هغه تقاضا یې موږ نه لري چې هغه ارزان بشه. موږ سره کې مثلا سیمیان او کشمش نخود، په کشمش نخودو کې خلک داسې هغه ممیز او چنې خوښوي چې هغه د 100 روپیو نه او کیلو کم وي قیمتونه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د نورو اسلامي هیوادونو پر خلاف دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د لوی اختر په مناسبت د پوهنتون د استاد رسول پارسي په ګډون سلګونه بندیان خوشی کړي، د یو شمیر نورو زندانی فعالانو خپلوان وایي چې په دې اختر کې د خپلو بندیانو خلاصون ته سترګې په لار وو. د ډلې د پوهنې د فعال احمد فهیم عظیمی خپلوان دا کوي چې د طالبانو حکومت هغه له اسنادو او شواهدو پرته نیولی او زندانی کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د لوی اختر په مناسبت د طالبانو حکومت د لیکوال او پوهنتون د استاد رسول پارسي په ګډون سلګونه بندیان خوشی کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بیلابیلو برخو یو شمیر نور فعالان اوس هم د طالبانو د حکومت په زندان کې دي. له دوی څخه یو هم احمد فهیم عظیمی او د هغه همکار صدیق الله افغان دی چې د 2023 کال د اکتوبر په 18 د کابل ښار له 4 ناحیې نیول شوی دی. د طالبانو حکومت سمود وړاندې صدیق الله افغان خوشی کړ، خو احمد فهیم عظیمی لا هم په دې تور بندې دی چې د روبوټ جوړونکو انجنونو سره یې د افغانستان په وتلو کې مرسته کړې ده. د احمد فهیم عظیمی یو خپلوان چې نه غوښتل د امنیتي ګواښونو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت د زده کړو د برخې دغه فعال له اسناد او شواهدو پرته بندې کړی دی. نوموړي د احمد فهیم عظیمی پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محکمې پریکړه غیر عادلانه وبلله.
آیا طالبان کوم اسناد او شواهد لري چې ووایي احمد فهیم عظیمی د رژیم پر ضد خځې هڅولې دي؟ که لري نو ولې خلکو او رسنیو ته نه وړاندې کوي تر څو چې ټول پوه شي چې احمد فهیم عظیمی په دې تورن دی چې نجونې هڅولې چې له افغانستان ووزي او د افغانستان خلاف یې هڅولې دي؟ هیڅ هم نه لري، نو ولې په زندان کې ساتلی؟
تر دې مخکې د احمد فهیم عظیمی خپلوانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا کړې و چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو په زندان کې دومره شکنجه شوی او ناوړه چلند ورسره شوی چې پلار یې د ډېر خپګان له امله مغزي سکته کړې. خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد له دې وړاندې ویلي و چې د پوهنې دغه فعال او یو شمیر نور فعالان له اسنادو او شواهدو سره نیول شوي دي. په همدې حال کې یو شمیر فعالان چې د طالبانو په زندانونو کې وخت تیر کړی ادعا کوي چې شکنجه شوي دي. یوې معترضې میرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وویل څه موده وړاندې د ښځو او نجونو د حقونو لپاره د خپلو اعتراضونو له امله د طالبانو د حکومت لخوا زنداني شوې وه. نوموړي په زندانونو کې له خپلو سیاسي مخالفینو سره د طالبانو د چلند په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا عادي خبره ده چې یو معترض ښځه چې د طالبانو زندان ته لاړه شي دوی سره هیڅکله د انسان په څیر عمل نه کیږي. باور وکړئ موږ دوی ته د فوټبال د توپ په څیر وو وهلو ټکولو او شکنجه یې راکوله.
د بشري حقونو یو فعال چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا زندان شوی و ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې د طالبانو د حکومت په زندانونو کې د سیاسي بندیانو وضعیت له تدریجي مرګ سره پرتله کړ. نوموړي چې نه غوښتل خپل هویت په ډاګه کړي ادعا وکړه چې د طالبانو د پلټنو پر مهال له ذهني او جسمي شکنجو له تر ټولو ناوړه ډولونو کار اخیستل کیږي. د دې ادعا غوښتنو په اړه مو د طالبانو د حکومت د ویاند ذبی الله مجاهد نظر هم وپوښت خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو طالب چارواکو تر دې مخکې هم ورته ادعاوې چې د یونما بښنې نړیوال سازمان او نورو ادارو په راپورونو کې شوې وې رد کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د جرمنی د شپیګل مجلې راپور ورکړی چې دغه هیواد حکومت له ازبکستان سره پر یوې موافقې کار کوي چې یو شمیر افغان کډوال هلته ورولېږي. په راپور کې راغلی چې د جرمنی حکومت اراده لري چې هغه افغان کډوال چې اخراجیږي لومړی ازبکستان ته ولېږي څو په دې برخه کې له طالبانو سره مخامخ خبرې ونشي. نور تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د جرمنی شپیګل مجلې د یک شنبه پر ورځ راپور ورکړ چې دغه هیواد یو پلاوی تیره میاشت ازبکستان ته تللی و څو هغه هیواد ته له جرمنی د ځینو اخراجیدونکو افغانانو په ورلیږلو موافقې ته ورسیږي. د جرمنی حکومت که څه هم رسمن په دې اړه لا خپل پلان نه دی رسنیز کړی خو شپیګل مجلې ویلي جرمن چارواکي پام کې لري د اخراج وړ افغان کډوال لومړی ازبکستان ته ولیږي څو وروسته له هغه ځایه د خصوصي هوایي شرکتونو له لارې افغانستان ته ولېږدول شي. د شپیګل په خبره جرمن چارواکو ځکه دا پلان غوره کړی چې نه غواړي له طالبانو سره په دې اړه مستقیم مذاکرات وکړي. ازبکستان ته د جرمني دغه پلاوی وروسته له هغه سفر کړی چې په وروستیو څو اونیو کې د جرمني په بیلابیلو ښارو کې د افغان ادباو لخوا څو تاوتریخچنې او مرګونې پیښې وشوې. د جرمني د کورونې چارو وزیر نانسي فایزر د جون په لومړیو کې ویلي هیواد د هغو افغان مهاجرو د اخراج پر بهیر غور کوي چې د هغې په وینا د جرمني امنیت ته ګواښ بلل کیږي. که څه هم د طالبانو حکومت تازه ازبکستان ته له جرمني د ځینو اخراج وړ افغان کډوالو د استولو د راپورونو په اړه څه نه دي ویلي خو د جون په ومه په یو اعلامیه کې د جرمني حکومت غوښتي و چې افغان کډوال د نړیوالو کنوانسیونو خلاف دریم هیواد ته ونه لیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي هیله مند دی وکولی شي د افغانانو د حقونو د تأمین لپاره له ډیپلوماتیکو لارو له جرمني سره دا موضوع تعقیب کړي څو افغان ادبا له نامعلوم برخلیک سره مخ نشي. د جرمني په بیلابیلو ښارونو کې وروستۍ څو اونۍ له تاوتریخوالي ډکې پېښې کیږي. یک شنبه په هامبورګ کې پولیسو هغه سړی په ډزو سره ټپي کړ چې د پولیسو په خبره تبر په لاس یې په پولیسو باندې د برید هڅه کوله. تر دې مخکې هم د جمعې په ماښام له برلین 130 کیلومتره لرې په یو ختیځ ښار کې یو افغان کډوال یو بل افغان په چاقوګانو وواهه او مړې کړ. دغه بریدګر وروسته په یو کور کې درې نور کسان هم چې د اروپا د فوټبال د اتلولۍ د پیل لوبې کتلې ټپیان کړل. پولیسو په خپل بیان کې وروسته ویلي بریدګر غوښتل په پولیسو باندې هم برید وکړي خو په ډزو سره یې مخه ونیول شوه. دغه افغان کډوال وروسته په روغتون کې سا ورکړه. تیره سه شنبه هم د جرمني پولیسو اعلان وکړ چې یو 19 کلن افغان ځوان په فرانکفورت ښار کې یو 30 کلن جرمنی ښځه په چاقو وهلې او ټپي کړې ده. دا بریدګر وروسته د پولیسو لخوا ونیول شو. تر دې مخکې په مانهایم ښار کې د مې په یو دشمه یو افغان کډوال د یو پولیس په شمول 15 کسان د چړو په گزارونو ټپیان کړل. پولیس وروسته په روغتون کې سا ورکړه. بریدګر په خپل هم د پولیسو لخوا سخت ټپي شو او په روغتون کې بستري ده. د 2020 کال په دوبی کې واکته د طالبانو له راتګ وروسته جرمني د افغان کډوالو د اخراج بهیر ودراو خو جرمني رسنیو د جون په لومړیو کې د صدر اعظم اولاف شولز په حواله خبر ورکړ چې جرمني د مجرمینو د اخراج لپاره د احتمالي لارو چارو په لټه کې ده. اولاف شولز چې د مانهایم په کې سخت غوسه کړی او د جرمني پارلمان ته په وینا کې وویل که خطرناک مجرمین آن له سوریه او افغانستان هم راغلی وي باید له جرمني وایستل شي.
له خبرونو ور اخوا
او اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه راخستل شوې دي. د غراز به واوري چې په نورستان کې خلک غرنۍ یو سیمو ته سفر کوي ترڅو پوڅکۍ راوړي او په بازار کې وپلوري. خو اوس ورزو دي ته چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې اړتیاوې ډېرې خو برعکس د مرستې رسونې لپاره د دوی بودیجه کمه ده. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
له 2023 زیږدیز کال د نومبر راهیسې له پاکستان اسناد نه لرونکي افغانان په زرګونه کورنۍ د تورخم لاري خپل هیواد ته ستنی شوي، چې ځینې په عارضي کمپونو کې ځای په ځای شوي او ځینې خپلو سیمو ته رسول شوي.
اوریدونکو په بخښنه سره چې د اوچا راپور چې د دوی د بودیجې د کمښت په اړه دی هغه خبرېدو ته چمتو نه دی، پر ځای دا راپور اخلو چې له پاکستان افغانستان ته راغلي کډوال بدې ورځې ګالي.
له 2023 زیږدیز کال د نومبر راهیسې له پاکستان اسناد نه لرونکي افغانان په زرګونه کورنۍ د تورخم لاري خپل هیواد ته ستنی شوي، چې ځینې په عارضي کمپونو کې ځای په ځای شوي او ځینې خپلو سیمو ته رسول شوي. په ننګرهار کې د شینوارو قومي شورا استازي وایي چې له پاکستانه راستانه شوي کډوال هر اړخیزو مرستو ته اړتیا لري. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت او اړوندو نړیوالو مرستندویو ادارو څخه غواړي چې له راستنو شوو کډوالو سره اړخیزی مرستې وکړي. د شینوارو قومي شورا یو تن مشر انجینر تحصیل خان وایي:
مهاجر راغله، داخلي بې ځای شوي او خارجي بې ځای شوي راغله، هلته کارونه او روزګارونه در په در پاچو، چې دغه خلکو په سر باندې لاس راکاږئ، دې خلکو سره کومک وکړه. یتیمانې ټول، نارینه او زنانه ماشومان ټول بې تعلیمه او بې سواده پاتې شو. نو دغه موخه ده چې دغه غریبو هیوادوالو دپاره دغه ټولې دروازې وټاکو او چې دوی سره یو څه کومک وشي.
د شینوارو قومي شورا یو بل تن استازی شانباچا سعادت په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست د مسؤلینو غواړي چې راستنو شو کډوالو ته نړیوالو مرستندوی ادارو مرستې جل کړي.
ګوټ ګوټ کې بې وزله راستنیدونکو کډوالو، بې ځای شویو کډوالو کورونو ته رسیدګي وکړي، یو هغه خارجي مؤسسو ته پناه کاندي او خارجي مؤسسې دغه سره کومک وکړي.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مشر باز محمد عبدالرحمن وایي چې ټولو راستنو شوو کډوالو سره یې مرستې کړې او له نړیوالو مرستندوی ادارو څخه د لا زیاتو مرستو د جلبولو هڅې کوي.
کډوالو پر بیرته تر اوسه پورې د تورخان د لارې شپږ 5,234 دېرش کورنۍ راغلي دي او چې کومې کورنۍ راغلي دوی ټولو سره انشاءالله مرستې هم شوي دي او روان هم دي ورسره مرستې. هغوی له موږ ټوکنې ورکړي دي، 2,000 لم ورکړي دي، چې څومره کسان د ورځې زموږ ریاست ته مراجعه کړې ده انشاءالله هغوی له موږ ټول د ورځېني ټوکنې ورکړي او هغې نه وروسته به خپل د کډوالۍ اسناد ورکړي. موږ متوجه وو دغه کومکونه به انشاءالله دې نه وروسته پولیسوالو کې کړو.
دې زیاتوي چې تورخم ته سیرمه یې د راستنیدونکو کډوالو لپاره کیم جوړ کړي، چې هر راستنیدونکو کورنۍ پکې په عارضي ډول رجستر کیږي، اړخیزې مرستې ورسره کیږي او بیا خپل سیمو ته لیږدول کیږي.
او روسي راپور دا چې په نورستان کې خلکو غرنۍ سیمو ته مخه کړې ترڅو پوڅکۍ وشکوي او بازار کې وپلوري.
د نورستان اوسیدونکو وایي د هر پسرلی په موسم کې د ولایت په خاورینو او ځنګل لرونکو ساحو کې خریډي سمارو قویا هم د دوی په اصطلاح ګوچی زرغونیږي. د دوی په وینا چې ګوچی هم د وایدو یو مهمه منبع ده او کله چې به یې لوړې وي نو یو کس په لسګونو زره افغانۍ پیدا کولی شي، ځکه خو یې لټون پسې سختې غرنۍ لارې وهي، ولګې او تندې ګالي او په یادو ورځو کې له ډېرو ماشومان خونځي او زده کړې هم پاتې وي. د مرکزي نورستان اوسیدونکي شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل
چې دونه زحمت چې باسي خدای باور وکړي چې ما سر زی ما خام به ترځي، سره ماشومان مکتبونو نه پاتې کیږي، غرمه ډوډۍ نه خوري، دې په خاطر چې غرونه تزي دې پیدا کی.
د وانټوېګل ولسوالۍ اوسیدونکي شهاب الدین راته وویل خلک د ګوچیو پیدا کولو پسې ډېر ستونزې او کړاوونه ګالي، خو د معلوم بازار نشټوالي په وجه ترې په ډیره کمه بیا اخستل کیږي.
د هرې سیمې کم زنګون بزنس دی خلک دی، هغه ځوانان خپل توازی ګرځي ورپسې راټولوي، به راوړي خپل کورونه کې وچي. د سیمې خپل محلي دکانداران چې په هر کې لیک دی هغه اخلي خلکونه زیلال آباد او د کونړ ځینې هغه خلک چې د کاروبار کوي هغه راځي او د دکاندارانو نه اخلي. دا خلک د ګوچی بیرته پاکستان ته وړي او سکل قیمت ډیر ورچېدل دی. نور کلونو کې دا قیمت ځینې وخت 2000 هم کېږي، خو سکل قیمت په ارزانه دی. همدا وجه د قیمت ټیټوالي له وجې نه سیمه ییزو دکاندارانو اکثره هغه ګوچی چې ورسره جمع دي خرڅ کړي نه دي.
په نورستان کې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ چارو مسؤلین هم مني چې ګوچی د ولایت د یو شمیر کسانو د عوایدو او ګټې وټې ښه منبع ده او دوی هڅه کوي چې ورته مارکیټ پیدا کړي، څو یې د ولسونو ستړیا به رنګ راوړي. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو امیر انجینر محمد حنیف افغان که څه هم چې د بازار موندنې د هڅو یادونه کوي، خو ازادي راډیو ته وویل خلک ګوچی په غیر فنی ډول لري خو سره لزمه کې روباسي.
خو به چې د خلکو به ګوچی چې کله راټولول نو د بیخ نه بینې ستل دغه د زمکه بیخ سره به قطع کوو، نو بل کال ته ماغه ګوچی به راشن کې د کوڅه کال ډیر غیر فنی او غیر مسلکی شکل باندې خلک چې دغه کوي د روباسي مورې خې ختموي، نو بل کال ته دا نشنه کیږي ځکه وخت په تیر دو سره د نسل په ختمېدو باندې دی.
خاغلی افغان له خلکو غواړي چې باید د یاد نه بعد تر وستلو په وخت کې له احتیاط کار واخلي او ریخو سره یې لرا وستلو ډډه وکړي، څو یې نسل د ورکېدو له ګواښ وژغورل شي او په راتلونکي کې هم ترې دوی ګټه پورته کړي. د طبي بوټو ماهرین وای ګوچی په بیلابیلو درملو او خوراکونو کې کارول کیږي چې په نورستان، کونړ او لغمان کې د پیدا کیدونکو خریړیو خوند او قوت له نورو ښه دی او همدا لامل دی چې په بهرنیو بازارونو کې د یو کیلو بیه سلګونو امریکایي ډالرو ته رسیږي. په نورستان کې د سمروخو خریړیو یا ګوچیو د بازار او قیمت لنشتون څخه په داسې حال کې خلک شکایت کوي چې په دې ورستیو کې یو شمیر کسانو په کورونو کې هم د دغه نبات کرلو او روزلو ته مخه کړې ده. په وینا یې چې چټک وده کوي او له همدې لارې ښه عواید ترلاسه کوي.
ستاسو له پیغامونو
نوراغا د هلمند ولایت ما دا پیغام دی چې موږ د افغانستان شتمن خلک تجاران خلک باید په دغه اختر کې د بیوزلو کورنۍ سره باید مرسته وکړي، د بیوزلو کورنۍ سره باید ناسته پاسته وکړي، ځکه چې دا هم موږ او تاسې د وطن وګړي دي، باید موږ او تاسې په ټول سره شي که شتمن وي که غیر شتمن وي، چې کوم زپل مسکینان کورونه وي هغه سره باید موږ او تاسو کومک وکړو.
سلامونه میومنی په دې نیمه جمع شبا یا ستاسو وخت به مو شه چریږي. زه د کندهار پنځوالې سوالې څخه تاسو ته میسج پریږدم د غزما واد لوړ چارواکو پرې ورسوي د افغانستان کې په کندهار کې مشکلات او ژوندۍ خوس بيخي خراب ده، هر څه خراب دي، خلک ډېر بيوزلي سره مخامخ دي، دا چې غلاوي کیږي یا کوم جنگونه کیږي یا کوم مشکلات راځي د کورنۍ په مابین کې دی، یو ورځ باندې کې دوه ورځ راهیلا دي، نو باید تاسو ونيسي باید کم سره چې جره ولری هغه درې وخت په مابس کې بند پاتې سي، کله چې وامه یش پنځه سي دوه مورز دی ریلا دي هغه هر څه ییر دي، نو باید داسې ونسي مشکلات اوس به خپ افغانستان کې ډیر سي وي دي، د دربدري ډیر سي وي دي، د بیخو به وزلی روانه دي، خلک د سخت اقتصاد سره مخامخ دي، دا چختر روان دي. تاسو باور وکړي چې په کندهار کې خو چې زه کم څوینم د نور اخترو په پرتله د نور ژوندۍ په پرتله ګرسري کې زوی مختر روانه دي، دا چې خیاطان سره پښتنه وکم د دکانداران سره پښتنه وکم په ټوله ورځ دوه ګراکه نور ته دریږي، بلکې په دې خطر چې دا خلک پیسې نه لري، پیسې ټوله خلاص سيويږي، دا خو ګرانی ده. مخکې به 1500 کالداري او کور ولدلې د بسټه کور سرمایه و، اوس په 1500 کالداري په هم اسلام درته یم چې یو کوټی سګریټ یا نو د خلک نو سوار نه پکیږي، نو دا بچیری او خلک ځان په وسات چې سوري به مریضی پر اپسې سوري به کور مشکلات پر اپسې.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلو وړاندې کوم. لکه څنګه چې افغانستان د ورستپات هیوادونو په کتار کې دي، او ورزاکی او د خوراکي توکو د کموالي سره مخامخ دي. نو اکثره کورنۍ جته مجبور دي چې خپل په کوچنیو ماشومانو باندې کار وکړي، ادونه کار وکړي چې هغه درونه کوچنیانو په سیوی او پریوه باندې بیا اغېز کوي. نو یو خو عامه پوهاوی ډېر کم دی، موږ په ټولنه کې عامه پوهاوی نشته که یم پرنشت حساب دی، عامه پوهاوی نشته او خلک ډېر ستړي دي. او
ستاسو پیغام ستاسو نظر